سلام ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د مخام شپږ بجو خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی.
که هغوی سوله نه غواړي د افغانستان ټول وطنپال ځواکونه به ګام پورته کړي او پرېږده به.
له فاریاب او ننګرهاره د 50 پاکستاني اتباعو مړي چې له افغان پوځیانو سره په جګړو کې وژل شوي له تورخم هاخوا اړول شوي. امنیت شورا همدې مسلې ته په کتو وایي طالبانو د دوحې تړون مات کړی.
یو له بله د دوی تلیفون سخت کړ. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو او عملاً جګړه کې دخیل دي.
د کوچیانو د سمون ریاست وایي په پنچیرو کې د حمید خراسانی په نوم ځایي وسلوال کوچیان ځورولي. امنیتي ارګانونه یې باید ونیسي او لا هم د حماس او اسرائیل جګړه روانه ده. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
افغان ځواکونه په بغلان کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي او طالبان د ملکیانو د ژوبلېدو ادعا. د صنعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د یوې نوې څېړنې له مخې د مځکې په کورې کې د مرغانو شمیر څه باندې 8 برابره تر انسانانو زیات دی. د خبرونو تفصیل. د بغلان د عامه روغتیا رئیس محب الله حبیب وایي د بغلان په زاړه ښار کې د جګړې پر مهال یو کلینیک وران شوی او یو روغتیا پل ټپ شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې پر دې کلینیک نن غرمه الوتکې بمباري کړې ده چې پکې یو ناروغ وژل شوی او دوه ډاکتران له 2 تنو نورو ملکیانو سره ټپیان شوي دي. د بغلان زوړ ښار د مرکزی بغلان د ولسوالۍ برخه ده چې دوی اونۍ مخکې طالبانو ونیول او نن سهار دفاع وزارت ویل چې طالبانو پر دې ولسوالۍ له څلورو لوریو برید وکړ چې په ځوابي برید کې د دوی 25 تنه ووژل شول او لس تنه یې ټپیان شول. د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبانو مثلا 400 امروز په بالای ورسولي
وسلوالو طالبانو د سهار د 4 بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. چارواکي د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې پرون تر غرمې وروسته افغان ځواکونو په ابراهیم خیل کلي کې عملیات ترسره کړل.
نړیوالې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 4 زخمیان دي او 2 تنه یې اسیران نیول شوي دي. په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط هم د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل شوي دي. له نیکمرغه چې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي کسانو ته کوم مرګ ژوبلونه دا وخت دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به یو 500 نوې فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې. په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په چکېدو دی، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین مانی په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له صدراعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین مانی په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8.5 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2.5 زرو کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 وروسته تر دې په غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډزې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکي برید، د وسلو، جنګي وسایطو او ځانګړیو تجهیزاتو د استعمال په خاطر له اوښتونکو زیانونو پرې شرط بری ګڼل کېږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنیني اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې یې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودی شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډېر سخته کېږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل، د درغلیو تورې پورې کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې بیا ځلی د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلي دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زنداني کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشره سویتلانا سخانوسکایا او یو شمېر نور مشران مجبور شول چې له بیلاروس ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمېر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمېر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 92% کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارد ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان اوریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. مزار شریف اسمان اوریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 21.
بیا هم خراغلی رازو. لومړی مطلب، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. ولسمشر غنی له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې دغه راز ټینګار کړی چې طالبان باید د افغانستان سیاسي نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي، حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې، طالبانو ته خبرداری ورکړ.
اف دی دو نات وان پیس اند وان تو گین،
که هغوی طالبان سوله نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپي، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پرېکړه به وکړي. په خوشنۍ سره چې په دغسې یو حالت کې به مسله د جنګ لارې هوارېږي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی دې له قدرت لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نږدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو ترسره کول قدرت د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم 3 اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوی دی. طالبانو په 2 ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي، خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکو کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها بسری کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان پا بش پر دول و وزی او طالبان اربان تا غاره که نگدی، طالبان با که ونشی کولای حکومت رنگ کری پر هغه با پوزی فشارون ندیر زیاد کری. پا دی صورت که افغان حکومت او افغان زواکونه با کمزوری او ستونزو سره مخامخ شی.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړو کې 15 پاکستانی اتباع وژل شوي چې جسدونه یې خپل هیواد ته لیږل شوي دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دغه پیښو او مسایلو ته په کتو وایي، سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو دغه ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړه لیک له سره وارزو. اخوا طالبان بیا د ادعاوې ردوي او وایي دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشارې سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي. له همدې عمله د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه بیا وارزول سو.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرون له جمله نه کوم جهاد راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي یا د پښتون میستو سیمو ته انتقالېږي د سرسل بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت وي، کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او دوی په انفرادي شکل راغلي وي.
ښاغلی مجاهد وایي د دوی په لیکو کې بهرني اتبان نشته. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي، خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکي یقیني کړي. نور حال په دغه راپور
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنی او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنه یې ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان له لوري په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هیدربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هیدربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړي دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرې سوی اعلامیې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو وره مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي. چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د جنبشي اسلامي ګوند وايي که حکومت د فاریاب د نوي والي محمد داود لغمانی د کار په دوام ټینګار وکړي دغه ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. دغه ګوند د مرکزی شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل د فاریاب ولایت لپاره د نوي والي ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. پام دی الکی د نوی والی پر ضد لام په فاریاب کې د خلکو اعتراضونه دوام لري. نوی ټاکل شوی والی محمد داود لغمانی بیا ویلی دی چې د خلکو د خدمت لپاره به هیڅ حادثه ونه سپموي. د غوایان هم ویلی چې کارونه په عادي توګه باندې روان دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فاریاب ولایت ته د نوی والی د معرفي کېدو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اعتراضونه لا هم روان دي. شپږویشت ورځې وړاندې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د فاریاب لپاره د نوی والی د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو غبرګونونه هم پیل شول. که هم د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د غبرګونونو سره سره یې تیره ورځ د ملي اردو د لومړۍ لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصون خیمه وهلې ده. لاریون کوونکي وایي چې که غوښتنې ونه منل شي د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز همچنان که در شهر میمنه
په میمنه خار کې زمونږ لاریونونه دوام لري. نن مو د پوهنتون، معارف، روغتون، بانک، برېښنا او د محکمې ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو د نورو ټولو دولتي ادارو دروازې وتړلې.
لاریون کوونکي او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والي په توګه ورته د ښاغلي لغمانی ټاکل د منلو نه دي. حکومت باید په خپله دې پرېکړه له سره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي راډیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې که ولسمشر یې غوښتنو ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
که د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یوه خیمه لرو، بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغې به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوي والي په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاوري شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوي والي محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې نوي والي خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوي والي اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړۍ لوا له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتنې ملت پالي سیاستوالې بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخیسته چې د ننګرهار پر چارواکو سربیره پکې د بیلابیلو قومونو استازو، دیني عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. بیګم نسیم ولی خان د عوامي ناشنل ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د فخر افغان باچا خان ګور وه. نوموړې درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوې او اوږده کلونه یې د عوامي ناشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13 نیټه په جلال آباد کې د فخر افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دوی په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وو چې د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیدارۍ پیام د ځان سره ولري. نو مونږ
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه ښځه وه په پښتنې ټولنه کې چې دې مبارزه شروع کړه، خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره دې د خپلې مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتنې خویندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیګم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما په پېښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وی چې اے پښتنو بچو اے پښتنو ورونو تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر به په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو دپاره یو ډېر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیګم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14 نیټه په 400 کې مړه شوه. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه.
ازادي راډیو ته غوږیاس دولس پګنې منځنۍ څپه باندې خبرونه کو. د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنجشیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو غیر مسؤل وسلوال توپیری کړنه غندلې او لکشفي او امنیتي ارګانو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دی ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس چې وسلوال کسان ورسره دی او خپل هم ټوپک په لاس لري لپنچیر ولایت د کوچانو پر مو باندې ډزې کوي او کوچان مخته تک ته نه پریدي. اخوا د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه دغه پیښې ته په غبرګون ویلي چې بې مسؤلیته او بې باکه کسان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. لکه تاسو چې ویل پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس پر لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچیانو پر رمو ډزې کوي او له پنجشیر ولایت څخه یې باسي. د دې ویډیو یوه برخه به تاسو ته واورو. په یاد ویډیو کې دغه کس وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی کوچی دی نو ځکه دا کار کوي. نوموړی کوچان غاصب او ظالمان بولي. د کوچانو چارو د سمون ادارې دې اقدام ته غبرګون ښودلی او ویلي دی چې ځینې مغرضې کړې د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې د حمید خراسانی د کار غندلې او لکشفي او امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دی ونیسي. په اعلامیه کې راغلي دی چې د کوچانو چارو سمون اداره د دغه راز اشخاصو ډلو او کړیو مغرضانو حرکات په کلک غندي او د کشفي او امنیتي قانونو له مشرتابه څخه غواړي چې د خودغرض او خپل سر او اشخاصو مخه دی ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچان د هیواد د نورو ولایتونو په شان د ډیرو اوږدو کلونو را پدې خو د پنجشیر ولایت له ولسونو سره خورا نیکی او سولیزې اړیکې لري، خو ځینې کسان هڅه کوي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي. د په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچانو ځینو استازو ویلي و چې له پنجشیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییز زورواکي کوچانو ته خنډونه جوړوي. کوچان د افغانستان بومي اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. خو حمید خراسانی د امرالله صالح دې خبرې ته په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو په یو بل ویډیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تهدید کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو نیولې و. هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې د حمید خراسانی په نوم د نوم په تور لیست کې دی او دی په قتل، انسان تښتونه، غلا، لارو نیولو او په باج اخیستلو تورن دی. خو په 2019 کال کې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته دی بیرته راخوشي سو.
ډیره مننه کوم علي بشیر. و د پپنشیرو کې د یو غیر مسؤل وسلوال کس لخوا د کوچیانو د زورونې په اړه باندې راپور جزئیات موږ سره شریک کړل. وربشو غزه ته په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دین نخې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. په همدې سره د همدغه راپور په خبرېدو سره به دا خبري مجله هم پای ته ورسیږي.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی.
د اسپین مانی ویان د جنسا کی خبر لون تو ول امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکی ول دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوه څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري مجله مو واورید. اخرینه دری پروګرام به سید سمی عباس وړاندې.